السلام علیکم د ازادي رادیو ماښامنۍ پښتو خبری مجلې ته مو زه فریبا ظاهر هرکلی وایم. د دې مجلې د سر موضوع دا ده چې د ملګرو ملتونو د کارپوهانو ډلې په یوه تازه راپور کې راغلي چې طالبانو خپل جنایي فعالیتونه ډېر کړي دي. بلخوا د افغانستان د سولې عالي شورا په هیواد کې د سولې لپاره د یوه میکانیزم په رامنځته کولو ټینګار کوي. نور کورني او نړیوال راپورونه هم لرو، خو د هغو تر معرفۍ د مخه جنقه الکوزی په سټوډیو کې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه اوروي.
طالب وسوالو په خوندس کې د امنیت قومندانې په ودانۍ حمله کړې او د ننګرهار د ولایتي شورا د غړي په موټر بمی چاودنه شوي. هند افغانستان د کرکټ ټیم ته په استرالیا کې ماتې ورکړه او د پاکستان امنیتي ځواکونه وایي د بلوچستان ایالت په جګړه کې 15 تنه وسلوال وژلي. پورا خبرونه اور لمړی د افغانستان مربوط خبرونه. طالب وسلوالو نن د قندز ولایت امنیت قومندانۍ پر ودانۍ حمله وکړه او دا حمله د ځان وژونکو په وژنې پای ته ورسېده. د کورنیو چارو وزارت ویان صدیق صدیقی ویل وسلوالو لمړی د ځان وژنې دوه بمونه وچول او وروسته یې پر پولیسو ډزې وکړې. په ډزو کې یو پولیس وژل شوی دی. د قندز ولایت د امنیت قومندانۍ ویان سید سرور حسیني ازادي راډیو ته ویل 50 تنو ځان وژونکو د ورځې په 10 بجو په قومندانۍ حمله وکړه. دی وایي حمله کوونکي ټول وژل شوي او ملکي خلکو ته مرګ ژوبله نه ده اوښتې. د طالبانو ویان زبی الله مجاهد د حمله مسولیت منلی دی. د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی د حمله غندلې ده. په وی بلې پیښه کې په جلال آباد ښار کې د ننګرهار د ولایتي شورا د غړي انګیزه شینواری پر موټر بمی چاودنه وشوه چې له امله یې د شینواری په ګډون یو شمېر کسان ټپیان او یو تن وژل شوی دی. د دې حملې مسولیت تر اوسه چا نه دی منلی. د افغانستان د کډوالو او رستنیدونکو چارو وزارت چارواکي وایي د اجرایوي رئیس دوهم مرستیال او د کډوالو او رستنیدونکو چارو وزیر به په راتلونکي اونۍ کې د افغان کډوالو د ستونزو د څېړلو په مقصد پاکستان ته سفر وکړي. د دې وزارت ویان اسلام الدین جرات ازادي راډیو ته ویل افغان او پاکستاني چارواکي به د هغو افغان کډوالو په ستونزو خبرې وکړي چې د استوګنې قانوني اسناد نه لري. د نوموړي په وینا د دواړو هیوادونو چارواکي به دغه راز د 1.5 میلیونو قانوني کډوالو په ستونزو هم خبرې وکړي. ټاکل شوی چې د تاپی پروژې د غړو هیوادونو یا د پاکستان او هند ته د افغانستان له لارې له ترکمنستان نه د ګازو د پایپ لاین د غځولو د پروژې 19 غونډه سبا په اسلام آباد کې جوړه شي. د افغانستان د کانونو او صنایعو وزارت وایي رفیع صدیقی نن یوې خبري غونډې ته وویل چې په دې غونډه کې به د دې پروژې په عملي کار خبرې وشي. په دې دوه ورځنۍ غونډه کې به د افغانستان، ترکمنستان، هند او پاکستان استازي ګډون وکړي. د تاپی پروژې اداري چارې په 2002 میلادي کال کې پیل شوې وې، خو عملي کار تر اوسه نه دی پیل شوی. هند نن د افغانستان کرکټ ټیم ته د استرالیا په ایډلیډ ښار کې د 153 منډو په توپیر ماتې ورکړه. دا دوستانه لوبه نړیوال جام ته د چمتووالي په هدف وشوه. په ټاکلو 50 اورونو کې هندي لوبغاړو 360 منډې وکړې چې په ځواب کې افغان لوبډلې د اتو لوبغاړو په سوځېدو 211 منډې جوړې کړې. تر لوبې وروسته د افغانستان د کرکټ کپتان محمد نبی د خپل ټیم بیټنګ وستایه. دا وایي مثبت ټکی دا ده چې موږ بشپړ 50 اوره ولوبول او له دې لوبې څخه مو تجربه ترلاسه کړه. ټاکل شوی ده چې د نړیوال جام لوبې د شنبې په ورځ په نیوزیلند کې پیل شي. خبرونه له ازادي راډیو اوري. د پاکستان امنیتي ځواکونه وایي د بلوچستان ایالت جګړه کې 15 تنه وسلوال او د دوی یو عسکر وژل شوی دي. جګړه د کوټې د جنوب لویدیس په خاران سیمه کې وشوه. د پاکستان سرحدي ملیشي وایي په جګړه کې د دوی 3 تنه ټپیان شوي هم دي. دوی وایي امنیتي ځواکونو له وسلوالو څخه وسلې او مهمات نیولې دي. یو چارواکی چې د نامل خودلو ډډه کړې وایي وسلوال د بلوچستان د ازادۍ بخونکې جبهې غړي دي. د اوکراین جمهور رئیس پیټرو پوروشنکو وایي په ختیځ ښار کراماتورسک کې په پوځي مرکز او د استوګنې پر سیمه د توغندیو د لګېدو له امله زیاته مرګ ژوبله اوښتې ده. سیمه ییز چارواکي وایي په دې حمله کې لږ تر لږه 3 کسان وژل شوي او 15 نور ټپیان دي. جمهور رئیس پوروشنکو نن د اوکراین پارلمان ته وویل توغندي د تروریزم ضد عملیاتو پر مرکز او د ملکي خلکو د استوګنې پر یو شمېر کورونو لګېدلې دي. د وویل په ټپیانو کې ملکیان او پوځیان شامل دي. په دونیتسک کې د کیف لخوا د سیمه ییز حکومت دفتر وایي توغندي د بلتون غوښتونکو تر واک لاندې سیمې هورلیف کانه چې د کراماتورسک ښار نه شاوخوا 50 کیلومتره لرې پرته ده ورول شوې دي. د بلتون غوښتونکو پوځي وایان ایدوارد باسورین وای یاغیانو په کراماتورسک ښار د توغندیو حمله نه ده کړې او وایي دې سیمې ته د دوی توغندي نه رسیږي. په اوکراین کې د امریکا د متحده ایالاتو سفیر جافری پیارت دا حمله غندلې ده. حمله په داسې حال کې شوې چې د اوکراین، روسیې، جرمني او فرانسې مشران ممکن سبا ته د اوکراین د ختیځ د شخړې د ختمولو په مقصد غونډه وکړي. د کرملین د امنیت شورا رئیس وایي که چیرې د امریکا متحده ایالات اوکراین ته وسلې ورکړي، زیات احتمال لري چې روسیه د پوځي عمل پر ځای ډیپلوماتیکي ځواب ورکړي. نیکولای پاتروشف د روسیې دولتي اژانس تاس ته نن وویل د اوکراین حکومتي ځواکونو ته د امریکا د وسلو استول به د اوکراین په ختیځ کې شخړې نورې هم زیاتې کړي. د امریکا متحده ایالاتو، اروپایي اتحادیه او کیف په روسیې تور لګولی چې د روس پلو یاغیانو د ملاتړ په مقصد یې د اوکراین ختیځ ته عسکر او وسلې استولې دي. په دې اړه له قوي شواهدو سره سره د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین د اوکراین ختیځ ته د وسلو او ځواکونو استولو ادعاوې رد کړې دي. د سوریې جمهور رئیس بشار الاسد وایي د اسلامي دولت ډلې پر ضد د امریکا په مشرۍ ایتلافي ځواکونو هوایي حملو کې سوریه مستقیمه همکاري نه لري، خو عراق او نور هیوادونه دمشق ته معلومات ورکوي. اسد نن بی بی سي سره مرکه کې وویل له عراق او نور هیوادونو سره ځینې وختونه د پیغامونو رسولو په کار کې غیر مستقیمه همکاري کیږي، خو کومه تاکتیکي همکاري نشته. د امریکا د متحده ایالاتو، اروپایي او خلیج هیوادونو ایتلاف له سپتمبر میاشتې راهیسې په سوریه کې د اسلامي دولت د ډلې پر هدفونو بمباري کوي او دغه راز د سوریې جنګي جټ الوتکې هم د دې ډلې او نورو وسلوالو مخالفانو پر سنګرونو هوایي حملې کوي. او د امریکا د کانګرس یو پخوانی غړی چې په تېر ډسمبر میاشت کې ایران ته سفر کړی و وایي جمهور رئیس حسن روحانی او د هغه د شاوخوا کسان په ټینګه غواړي چې تهران له امریکا سره اړیکې ښه کړي. جیمس سلاټر چې له 1903 نه تر 1915 کاله پورې په کانګرس کې د کانساس ایالت ډیموکرات وکیل و، په دې باور دی که چیرې د ایران د اوسني مشرتابه د هڅې ناکامه شي، د ایران په حکومت کې ممکن لا سخت دریځي واکمن شي. دا د دې ساعت مهم کورنۍ او نړیوال خبرونه.
خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل. لکه چې وړاندې مې وویل د ملګرو ملتونو د کارپوهانو ډله د طالبانو د جنایي فعالیتونو د ډېرېدو په اړه اندېښنه لري. په همدې حال کې د افغانستان د سولې عالي شورا پر دې خبرې کوي چې له طالبانو سره د سولې د خبرو لپاره باید څه وسي.
سولې دپاره یو میکانیزم ته ضرورت ده، داسې یو میکانیزم چې د هغه په نتیجه کې هم د وسلوال مخالفینو بشپړ اعتماد رامنځته شي، هم د افغانستان د حکومت او د بین المللي ټولنې او د سیمې د هیوادونو.
دفاع وزارت د ملي اردو له لیکو څخه د یو شمېر سرتیرو د تېښتې په اړه راپورونه ناسم بولي.
څومره پرسونل ته چې زموږ ضرورت وي هغوی د طالبانه اردو ته راځي، کله چې وخت پوره شي دوی د اردو نه ترفیز اخلي خپلې کورو ته ځي، په ځای باندې نوي نفر راځي.
د افغانستان او هند د کرکټ لوبو له پایل مو خبرو که وخت و د راپور به هم واورئ چې د اوکراین حکومت او روسي پلوه بیلتون غوښتونکي دواړه په جګړو کې د پرمختګ ادعا کوي. دا مجله مو تر شپږ نیمو بجو ده له ازادۍ راډیو سره پاتې شئ. تاسی ازادي راډیو ری چې پرمنځنۍ سپه 12.9 او اف ام 3.5 سپه په ټول افغانستان کې صاف اوازی اوریدل کیږي. د نورو مطالبو تر مخ دې مطلب ته ورځو چې چین ژمنه کړې ده چې په افغانستان کې د 1.5 میګاواټه په ظرفیت د برېښنا فابریکه جوړ کړي او د اوبو د بند ترڅنګ د اورګاډي او د لوی لارې پروژې هم تطبیقوي. خو په افغانستان کې د سترو پروژو د تطبیق په لاره کې امنیت یو خنډ دی. د امنیت ستونزه به څنګه هواریږي؟ د دې پروژو په اړه احمد شیبر راپور لري.
چین ژمنه وکړه چې د افغانستان په ختیځ کې د اوبو بند او د برېښنا فابریکه جوړ کړي، همدارس تر پاکستان پورې یوه لاره جوړ کړي او د ریل کرښه تیر کړي. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال ویان د سیشن بی پورس یو ورځ وروسته تر دې چې په کابل کې د چین، افغانستان او پاکستان ډیپلوماتانو غونډه وکړه وویل چین د پراخو مرستو ژمنه کړې ده. بلور ته په پکن کې د چین د بهرنیو چارو د وزارت ویان خوا چون یانګ خبریالانو ته وویل چین به یو شمیر پروژې په افغانستان کې تطبیق کړي چې په دغو کې په کونړ کې د برېښنا د بند جوړېدل هم شامل دي او تر پاکستان پورې به د اورګاډي او موټرو لارې هم جوړې کړي. په کونړ کې د 1500 میګاواټ په ظرفیت د برېښنا د تولید د فابریکې ملاتړ پاکستان کړی دی او ویلي دي چې یوه اندازه برېښنا به یې واخلي. په 2013 کال کې پاکستان ویلي وو چې له پېښور تر کابل پورې به د موټرو لویه لاره جوړه کړي او له سرحدي چمن ښار څخه به تر کندهار پورې د اورګاډي پټلۍ وغځوي. کونړ د پاکستان پر پوله پروت هغه ولایت دی چې ډېر کله پکې جګړې وي او امنیت یې ښه نه دی. خو رویټرز اژانس لیکي چې په کونړ کې به د چین له هڅو سره دغه هیواد پر نورو هغو پروشو چې پخوا یې له افغانستان سره ژمنې کړې وې کار پیل کړي، لکه په لوګر کې د عینک د میسو پر کان. تر اوسه دا معلومه نه ده چې چین به په کونړ کې د برېښنا پر فابریکې او د اوبو پر بند څومره لګښت کوي او تر پاکستان پورې به د موټرو او اورګاډي د لارو پر جوړېدو څومره مصرف کوي. خو د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال ویاند سراج الحق سراج وویل چې د دغو پروژو د لګښت په اړه به د درویو واړو هیوادو ترمنځ په راتلونکو غونډو کې پریکړه وشي. د کابل په غونډه کې د پیکینګ، اسلام آباد او کابل ډیپلوماټانو له طالبانو سره د سولې پر مسلې هم خبري وکړي. چین تیر کال وړاندیز کړی و چې له طالبانو سره به د سولې په خبرو کې مرسته وکړي.
ازادي رادیو د بیطرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمه ییزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
مخکمو پر راپور کې واوریدل چې په افغانستان کې د سترو اقتصادي پروژو د تطبیق په لار کې امنیت یو خنډ دی. په همدې حال کې طالبان د یو حکومت غوښتونکي ډلې په توګه نه بلکې د یوې جنایتکاري ډلې په شان فعالیت کوي. په نوم د ملګرو ملتونو د هغو کارپوهانو یو اندېښنه ده چې په تازه راپور کې کړی دی. په دې اړه یو مطلب زموږ همکار رضوان مراد د اسوسییټډ پریس خبري اژانس تر راپور په استناد جوړ کړی دی.
دا ملګرو ملتونو د کارپوهانو ډله وایي طالبانو خپل جنایي فعالیتونه پراخ کړي دي. دا کارپوهان چې د سخت دریځو ډلو پر ضد نړیوال بندیزونه څاري په خپل ریپورت کې چې د دوشنبه پورې خپور شوای د نشې موادو قاچاق د پیسو لپاره سړی تختونه او قطع طریقې د طالبانو لمخ په زیاتېدونکو جرمونو څخه دي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ته په خپل ریپورت کې د کارپوهانو ویل د طالبانو د جرمی ګراف لوړواله د افغانستان سولې او امنیت ته ګواښ دی، ځکه دا ډول فعالیتونه وسلوال مالی امتیازاتو ته هڅوي چې په نتیجه کې لنوي افغان حکومت سره د طالبانو دروغ جوړې مخته ستونزې جوړېږي. د کارپوهانو د ډلې د ملګرو ملتونو د امنیت له شورا غوښتي چې د بندیزونو له لارې د طالبانو د جنایي فعالیتونو د رسوا کېدو او مخنیوي لپاره هڅې پراخې کړي. ملګری ملتونه وایي که څه هم چې بهرنی تمویل د طالبانو په فعالیت کې مهم رول لري، خو د نشې موادو د قاچاق پیسې په غیر قانوني ډول د طبي زیرمو ایستل، د پیسو وینځل، په افغان کمپنیو کې پانګونه او د پیسو لپاره د اختطاف للارې هم په افغانستان کې وسلوال فعالیت په پراخه اندازه تمویلېږي. د ملګرو ملتونو د کارپوهانو د ډلې په ریپورت کې راغلي طالبان د هلمند د قیمتي ډبرو کانونو وباسي او په بدخشان کې له هغو اشخاصو چې د طبي زیرمو په کیندلو کې دخیل دي په کلنی ډول $1,000,000 اخلي. د ملګرو ملتونو د کارپوهانو په وینا له 2015 کال راپدې خوا طالبانو د بهرنیو اتباعو د اختطاف له لارې شاوخوا $1,46,000,000 ترلاسه کړي دي، خو طالبان بیا ادعا کوي چې له دې لارې څه د پاسه $40,000,000 ترلاسه کړي دي.
خبري مجله اوري.
تاسو د ازادي راډیو خبری مجله اوري. د افغانستان د سولې عالي شورا په هیواد کې د سولې لپاره د یو میکانیزم پر رامنځته کولو ټینګار کوي. د دې شورا مرستیال نن ازادي راډیو ته وویل چې که چین په صادقانه ډول د افغانستان د سولې لپاره کار وکړي، کولای سي چې د افغانستان د سولې په خبرو کې ښه رول ترسره کړي. په ورته وخت کې د سیاسي چارو یو شمېر کارپوهان وایي چې امکان لري چین د افغانستان د سولې په خبرو کې نسبي رول ادا کړي، خو په هیواد کې د سولې د راتګ لپاره نړیوالو تفاهم ته اړتیا لیدل کېږي. په دې نور معلومات لا کابل د رحمت الله افغان پراپور کې
د افغانستان د سولې عالي شورا د افغان دولت او وسلوالو مخالفانو ترمنځ د سولې د خبرو لپاره چین یو ښه انتخاب بولی. یا د شوراوی کچيري چین په رښتینه توګه د افغانستان د سولې لپاره هلې ځلې وکړي، کېدای شي دا هیواد ګټور، مهم او ارزښتمن رول ترسره کړي. د سولې عالي شورا مرستيال عبدالحکیم مجاهد د سه شنبه په ورځ له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل په لومړي سر کې باید د افغانستان د سولې لپاره یو میکانیزم رامنځته شي.
ټولې لپاره یو میکانیزم ته ضرورت ده. د دې یو میکانیزم چې د هغه په نتیجه کې هم د وسلوال مخالفینو بشپړ اعتماد رامنځته شي، هم د افغانستان د حکومت او د بین المللي ټولنې د سیمې د هیوادونو د هغه نه بعد د ټولې مذاکرات په اعتماد او باور باندې پیل شي.
ښاغلی مجاهد زیاتوي د افغانستان د سولې لپاره په جګړه کې د ښکېلو غاړو ترمنځ سیاسي اراده هم زیاته مهمه ده. دغه څرګندونې وروسته له هغې کېږي چې د سه شنبې په ورځ کابل د افغانستان، پاکستان او چین د لوړ پوړیو چارواکو د درې اړخیزې غونډې کوربه و. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویان سراج الحق سراج ازادي راډیو ته وویل چینایي او پاکستانی چارواکو له افغانستان سره ژمنه وکړه چې د افغانانو په مشرۍ به د سولې له بهیر سره همکاري کوي. دا په داسې حال کې ده چې چین په دې وروستیو کې د افغانستان د سولې په پروسه کې منځګړیتوب ته تیاری ښودلی ده. په ورته وخت کې د سیاسي چارو یو شمیر افغان کارپوهان په دې باور دي چې چین کولی شي د افغانستان له سولې سره په نسبي ډول مرسته وکړي.
بیا هم په امنیتي مسایلو کې تمکیر شو. د افغانستان د دفاع وزارت د ملي اردو له لیکو د یو شمیر سرتیرو د تیښتې په اړه راپورونه ناسم بولي. د دغه وزارت چارواکو د سیشن بپراز ازادي راډیو ته وویل چې برعکس د وسلوالو ځواکونو لیکو ته د ځوانانو د جذبېدو لیوالتیا ډېره سوې ده. په همدې حال کې کارپوهان له افغان حکومت څخه غواړي چې په دفاع وزارت کې د مسلکي او ژمنو کسانو په ګمارلو سره د امنیتي ځواکونو د روحیې د لوړولو لپاره اقدام وکړي. قسیم سلمل په دې اړه نور جزئیات راکوي.
دفاع وزارت یو بیا هغه راپورونه رد کړه چې ګڼې د افغانستان د ملي اردو له لیکو څخه یو شمیر سرتیرو تښتي او زیاتوي چې افغان امنیتي ځواکونه د خپل خاورې دفاع ته ژمن دي. د دغه وزارت د ویاند مرستیال جنرال دولت وزیري د سیشن بپورس ازادي راډیو ته ویل د هر ورځې په تیرېدو سره د هغو ځوانانو شمیر زیاتېږي چې غواړي د افغانستان د وسلوالو ځواکونو په لیکو کې شامل سي. ښاغلی وزیري وایي افغان امنیتي ځواکونه د خلکو ملاتړ لري او د کار د جنگ په میدان کې د هغوی روحیه پیاوړې کړې.
ځوانان د افغانستان خلک د وسلوال پوځ نه حمایت کوي، ملاتړی کوي. څومره پرسونل ته چې موږ ضرورت وي هغوی د طالبانو اردو ته راځي. کله چې وخت پوره شي دوی د اردو نه ترخیز اخلي خپل کورو ته ځي، په ځای باندې نوي نفر راځي.
ځینو نړیوالو رسنیو په وروستیو کې د امریکا د اطلاعاتي مرکزونو په حواله راپور ورکړ چې زرګونه افغان سرتیري په 2014 میلادي کال کې د افغانستان د ملي اردو له لیکو تښتېدلي دي. په راپور کې ویل شوي چې د افغان ځواکونو د تلفاتو ډېرېدل، اداري فساد، د طالبانو او حقاني شبکې د ډله ییزو حملو زیاتوالی او په ځینو سیمو کې د اسلامي دولت ډلې پیدا کېدل د ملي اردو له لیکو د سرتیرو د تېښتې اساسي علتونه دي. دا په داسې حال کې ده چې افغان امنیتي ځواکونو د 2015 میلادي کال له پیلېدو سره د ټول هیواد امنیتي مسؤلیت په غاړه واخیستی. خو امنیتي کارپوهان وایي چې ضعیفه اداره او پراخ اداري فساد د دې باعث ګرځي څو افغان ځواکونه د ملي اردو له لیکو وتښتي. د پوځي چارو کارپو عبدالهادي خالد ازادي راډیو ته ویل چې حکومت باید د دغه ستونزو د لمنځوړلو لپاره ډېر کوشش وکړي.
اوس چې موږ ګورو هم په وزارت دفاع کې فساد ډېر زیات دی، هم په وزارت داخله کې تر اوسه ډېر بېداد کې. تعلیمي او تربیتي سازمانونه ضعیفي کې، سربازانو سره فکری کار نه کېږي. د سربازانو روحیه کله لوړیږي چې دوی شرابري ولري، بې طرف خلک، مسلکي خلک، پولیس او اردو رابري ته شامل شي، نه سیاسي خلک.
د دفاع وزارت د معلوماتو له مخې دا مهال د افغانستان د ملي اردو سرتیرو شمیر 1,590 تنه دی. کارپوهان که څه هم د شمیر له اړخه د اندازه کافي بولي، خو وایي چې لا هم افغان ملي اردو په هوایی، توپچی او لوجستیکي برخو کې له ستونزو سره مخامخ دی.
د دفاع وزارت مخکنی څرګندونې داسې مهال کېږي چې په ننګرهار ولایت کې ولسونو د افغان امنیتي ځواکونو څخه ملاتړ اعلان کړ. په ننګرهار کې یو شمیر قومي مشرانو او سوداګرو نن په یوه غونډه کې ډاډ ورکړ چې د خپل هیواد د آبادۍ په خاطر هر ډول قربانۍ ته تیار دي. له ننګرهار زموږ خبریال شاه محمود شینواری دې غونډې ته ورغلی وو او دا راپور چمتو کړی دی.
د ننګرهار د بیلابیلو ولسوالیو قومي مشرانو، مدني فعالانو او سوداګرو د سه شمې په ورځ د ننګرهار ولایت په شاهي ماڼۍ کې د یوې غونډې له لارې خپلو امنیتي ځواکونو څخه ملاتړ اعلان کړ. په دې غونډه کې د ننګرهار والي مولوي عطاالله الدین د ولسونو پر دې اقدام خوښي ښکاره کړه او ډاډ یې ورکړ چې د هیواد امنیتي ځواکونه د دې وړتیا لري چې د خپل هیواد او هیوادوالو ساتنه او دفاع وکړي.
خوشاله یم چې نن د ننګرهار د ولسونو لخوا د خپل امنیتي ځواکونو د ملاتړ په دغه تالار کې جوړه شوې ده. زمونږ امنیتي ځواکونو دا وښودله چې بې د خارجي قواو د شرکت نه د خپل مملکت نه په پوره میړانه باندې دفاع وکړي.
د ننګرهار د سوداګرو په استازیتوب ملک خواجه محمد په خپلو خبرو کې ملي امنیتي ځواکونو ته د هر ډول مرستې ډاډ ورکړ.
زه په اطمینان سره خپل وسلوال پوځ ته په مجموع کې د تجارانو په نمایندګۍ دا اعلان ورکوم چې کچیرته ضرورت شي ستاسو تجارانو ورنه بستا سره په سنگر په سنگر د خپل مقابل.
یو تن قومي مشر حجی عجب خان هم په خپل خبرو کې ویل چې ټول ولسونه د امنیتي ځواکونو څخه ملاتړ کوي او خپل اولادونه به د ملت د آبادی لپاره قربان کړي.
شر نامنګه د خپل بچیان ټول د ملت د آبادی لپاره او د افغانستان د سعادت لپاره د خپل بچیان ټول موږ قرباني کوو او د دې ځوانانو ته شاو لاړو.
د افغانستان په ختیز کې د 201 سیلاب قلی اردو قماندان محمد زمان وزیری وویل د ولسونو دغه نیک اقدام سره د ملي ځواکونو مورال نور هم لوړ شو او ډاډ یې ورکړ چې دوی به شپه او ورځ د خپلو خلکو په خدمت کې وي.
مننه کوم د ختیز نوم د ټولو قومي مشرانو نه، مدني ټولنې نه، د تجارانو د اتحادیې نه چې نن یې د خپل د وسلوال فوز ملاتړ وکړو. په حقیقت کې خپل وسلوال فوز ته عالي مورال ورکړو. همداسې چې د نوم نه معلومیږي ملي اردو، ملي پولیس، دغسې به په ملي هویت د تاسو په خدمت.
د غونډې په اخر کې د ننګرهار سرپرست والي مولوي عطا الله الدین د 15 ګونو ملي امنیتي ځواکونو مشران په ستاینیکونو او ولسونو د ګلونو په عاملونو ونازول. له دې وړاندې په مرکز او ځینو نورو ولایتونو کې هم یو شمېر ولسونو خپل ملاتړ له ملي ځواکونو څخه اعلان کړی و.
افغان خزو د تولیداتو لپاره بازار موندنه کې دولتي او غیر دولتي ادارې څه مرستې کولای شي؟ د پښتنو ځواب او د ملمنو مشورې نن شپه په 8 بجو د امریکا غږ آشنا راډیو څخه د نجیب نوشابه په خپرونه کې واورئ. د سټوډیو شمېره 0190 00 01. د امریکا غږ آشنا راډیو.
د امریکا ژغ آشنا رادیو اعلان موارد خو تاسو اوس د ازادي رادیو خبرونه اورئ. د ازادي رادیو دغه خبری مجله تر شپږ نیمه بجو پورې پښتو خبری مجله ده. هر ورځ موږ خبرونه د سهار له د ماښام تر و بجو پورې په منځنۍ څپه 12.9 او پر افم 100.5 څپه په ټول افغانستان کې اورېدلای شي. د افغانستان او هند ترمنځ د کرکټ لوبي پایلې څنګه سوې دا راپور به وروسته درته خپور کړو. اوس د افغانستان د ملي وحدت حکومت چارواکي وایي چې د کابینې د پاتې غړو په ټاکل کېدو کې له هیڅ ډول فشار سره مخامخ نه دي، بلکې دوی غواړي چې معیارونه په نظر کې ونیسي. د اجرایه ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل نن ازادي راډیو ته وویل چې ټولې ډلې د کابینې په معرفي کې د سپارښتنو حق لري، خو د ټاکل کېدو پریکړه یې یوازې ولسمشر کوي. په همدې حال کې یو شمېر کارپوهان وایي چې د کابینې په معرفي کېدو کې ځنډ د دې لامل کېږي چې ځینو کړیو د لاسوهنې زمینه برابر سي. تفصیل د اسدالله الدین پر راپور کې اورو.
که څه هم داسې راپورونه موجود دي چې د کابینې د پاتې غړو په ټاکل کېدو کې پر ولسمشر او اجرایي رئیس فشارونه موجود دي، خو چارواکي د دې اوازو پرات سره وایي چې یوازې مسلکیتوب او معیار ته پام کېږي. د اجرایي ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د کابینې د پاتې غړو پر ټاکل کېدو کار روان دی او ولسمشر به یې د معیارونو او تجربو په پام کې نیولو سره ولسي جرګې ته معرفي کړي. ښاغلي فیصل وویل چې د کابینې په ټاکلو کې ټولې ډلې د سپارښتنو حق لري، خو د تصمیم نیولو حق یوازې ولسمشر لري.
هر کله چې پارلمان غړي راستانه شي پاتې ولسمشر وزیران هم پارلمان ته معرفي کېږي. د خلکو ستونزو ته رسیدګي، د خلکو پیشنهادونو ته رسیدګي هغه د حکومت له وظایفو څخه دي. د کابینې د تعین لپاره هغه معیارونه چې د کابینې د اول جې پي تعین لپاره ټاکل شوي وو د هماغه معیارونو سره مخته ځو. هر څوک چې حکومت ته راځي د کابینې غړیتوب ترلاسه کوي هغه اشخاص وایي چې هغوی کافي تجربه ولري، هغوی له کافي علم او په هیڅ خبر خبروي.
حکومت په داسې حال کې د کابینې د پاتې غړو د معرفي کېدو خبره کوي چې په دې وروستیو کې د اوبو او برېښنا پخواني وزیر او جهادي قومندان محمد اسماعیل خان د کابینې پر غړو سخت انتقادونه وکړل. ښاغلی اسماعیل وویل چې په کابینه کې د مجاهدینو ونډه کمه ده او له دې عمله به په هیواد کې امنیت رانه شي. حکومت د کابینې 25 غړي شاوخوا درې اونۍ مخکې ولسي جرګې ته معرفي کړل، خو یوازې 8 تنو د باور رایه واخیسته او پاتې نور د بیلابیلو دلایلو له امله رد او یا هم د باور رایه وانخیسته. په همدې حال کې د سیاسي چارو یو شمېر افغان کارپوهان وایي د کابینې ځنډ د دې لامل شوی چې ځینو کړیو ته په دې برخه کې د لاسوهنې زمینه برابره شي. د سیاسي چارو کتونکي کمال سادات ازادي راډیو ته وویل چې که کابینه ژر معرفي نشي نو د فشارونو له امله به داسې کسان کابینې ته لاره پیدا کړي چې پخوا ازمایل شوي دي.
موږ د ملي وحدت له حکومت نه غواړو چې خپله کابینه هر څومره زر چې وي باید اعلان کړي تر څو هغه جنگ سالاران، هغه کسان چې دوی وړاندې هم په خلکو باندې غیر قانوني حکومت کړی دی د هغوی مخه مو نیولې وي. که حکومت زر تر زر خپله کابینه اعلان نه کړي خدای مکه بیا به یو شمېر هغه کسان چې خلک یې نه غواړي په حکومت کې وردخیل شي.
څېړونکي د کابینې د اعلان یو ضرورت دا بولي چې دا مهال ولس وزارتونه د سرپرستانو لخوا رهبري کیږي او د دوی په وینا سرپرستان خپل دندې په مسؤلیت سره نه ترسره کوي او د خلکو ستونزو ته پام نه کوي. دوی دغه راز سپارښتنه کوي چې حکومت باید د پاتې کاندید وزیرانو په معرفي کېدو کې دقت وکړي، څو دوه ګونی تابعیت ونه لري او د ولسي جرګې لخوا د باور رایه واخلي. تاسو هم کولای شئ چې خبریال شئ او موږ د خپل سیمې له خبرونو خبر کړئ.
د افغان بی سیم د شرکت ګډون کوونکو ته دا زمینه برابره شوې چې د افغانستان له ټولو خارونو، کلیو او باندو خبرونه آزادۍ رادیو ته واستوي.
په ډېرې اسانۍ یو اس ام اس 813 شمیرې ته واستوئ. د یو اس ام اس په استولو سره د آزادۍ رادیو افتخاري خبریال شئ.
تاسو په پښتو او دري ژبو د خبرونو ترڅنګ غږ او ویډیو هم رالیږلی شئ.
د افغان بسیم شرکت 813 شمیره د آزادۍ رادیو د افتخاري خبریال لپاره.
او هم که غواړی چې د ازادي رادیو خبرونه په ژوندۍ بڼه واوري یا هم نور مطلب ولولې او له دوستانو سره شریک کړئ، نو azadiradio.com یا azadiradio.org ته ورسی. ورزو د سپورت نړۍ ته. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم نن په استرالیا کې له هند څخه دوستانه لوبه بایلو ده. د 500 ورونو د لوبه نړیوال جام لوبه ته د تیاری لپاره د دواړو هیوادونو د کرکټ د ملي ټیمونو ترمنځ وسوه. ټاکل شوی ده چې نړیوال جام لوبه د شنبه پر ورځ په نیوزیلند کې پیل شي. د نننۍ لوبه په اړه د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم د کپتان سرګندونی د احمد شیبر پر راپور کې اورو.
د استرالیا په ادلیټ شهر کې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم دوستانه لوبه له هند څخه د 153 منډو په توپیر بایلو ده. لومړی بیټنګ هند وکړ او په ټاکل یو 500 ورونو کې 304 شپېته منډي وکړې. دغه لوړ هدف ته هندي لوبغاړي د دې سربېره ورسېدل چې په پیل کې په 1400 منډو کې دوه لوبغاړي سوځېدلې وو. تر لوبې وروسته د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم کپتان محمد نبی وویل لومړي څو ورونه زموږ د لوبغاړو لپاره ډېر شو. په ځانګړې ډول حمید حسن دواړو لوریو ته ټوپ تاو کړی غورځاوه، خو بیټنګ ډېر شو او موږ ونه شوای کړی چې په بالینګ کې کنټرول کړو. دا لوبه نړیوال جام ته د تیاریو لپاره وه. ټاکل شوی ده چې د شنبه په ورځ نړیوال جام د نیوزیلند په کرست چرچ ښار کې د کوربه هیواد او سریلانکا ترمنځ پیل شي. بیا د یک شنبه په ورځ هند له پاکستان سره لوبه وکړي او د راتلونکي اونۍ د چهارشنبه په ورځ افغانستان د نړیوال جام لومړۍ لوبه له بنگلاديش سره وکړي. د افغانستان ټیم نن په 500 ورونو کې له پخواني اتل هند سره 211 منډي جوړې کړې او اته لوبغاړي وسوسېدل. محمد نبی دا بیټنګ وستایه او وی ویل
The plus point is that we played 50 hours game.
مثبت ټکی دا دی چې موږ بشپړ 500 ورولو په ول او له دې میچ څخه مو تجربه ترلاسه کړه. په نړیوال جام کې افغان ټیم په الف ګروپ کې له استرالیا، انګلستان، نیوزیلند، سکاټلند، بنگلاديش او سریلانکا سره دی. هند له پاکستان، ویسټ انډیز، جنوبی افریقا، آیرلند، متحد عربی امارات او زیمبابوی سره یو ځای شوی دی. له هر ګروپ څخه به څلور ټیمونه دوهمې مرحلې ته وځي.
آزادی رادیو ته وګورئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د خبرونه روسي مطلب متدې چې د اوکرين حکومت او روسي پلاوه بلتون پال دواړه د اوکرين د ختیځ په روانه جګړه کې د پرمختګ اداوي کوي. په همدې حال کې د اوکرين د شخړې د سولېز هواري لپاره د نړیوال ټولنې پراخ ډیپلوماټیکي هڅې هم دوام لري. په اوکرين کې د روانو تحولاتو په اړه رضوان مراد د ازادي رادیو د خبر د څنګه راپور وړاندې کوي.
د اوکران په ختیځ کې د حکومتي ځواکونو او روسي پلو بیلتون غوښتنکو ترمنځ جګړو یو ځل بیا زور اخیستی دی. د اوکران ولسمشر پیترو پروشنکو نن د خپل هیواد پارلمان ته وویل په کراماتورسک ښار کې د اوکراني ځواکونو پر مرکزی قرارګاه او د خلکو اوسېدو پر یوې سیمې د تورنیډو توغندي بریج شوی دی چې له امله پراخه مرګ ژوبله اوښتې ده. خو د کراماتورسک ښار محلي چارواکو تر اوسه په دې حمله کې د 50 کسانو د وژل کېدو او 40 نورو د ټپي کېدو خبره کړې ده. د اوکران ولسمشر ویلي دا برید په داسې وخت کې کیږي چې حکومت یې د روسي پلو بلتون پالو پر ضد د جګړې د پراخولو امر کړی دی. په کیف کې د امریکا سفارت په کراماتورسک ښار کې د خلکو د اوسېدو پر سیمه شوې حمله غندلې ده او هغه د روسیې په ملاتړ د بلتون غوښتونکو کار بللی دی. خو د اوکران په ختیځ کې بیا د روسي پلو بلتون پالو یو پوځي مقام ویلي دا برید دوی نه دی کړی ځکه چې دا سیمه له دوی څخه لرې ده. د اوکران د پوځ ویان ویلي په تیرو 40 ساعتونو کې د دې هیواد ختیځې سیمې یو ځل بیا د روسي پلو بلتون پالو د پراخو بریدونو شاهدې دي. بل لور ته ټاکل شوی ده چې د فرانسې، اوکراین، روسیې او جرمني مشران سبا ته د بلاروس په مرکز منسک کې د اوکراین د شخړې د سوله ییز حل پر لارو چارو خبرې وکړي. خو د جرمني د بهرنیو چارو وزیر ویلي دي سبا ته په منسک کې د دې غونډې د جوړېدو په باب شک لري. دغه راز د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ویلي که د ګډون کوونکو څلور واړو مشرانو ترمنځ په ځینو ټکو موافقه ونه شي نو دی ګمان نه کوي چې په منسک کې دې غونډه جوړه شي.
دوستانو د ازادي راډیو د نن ورځې پښتو خبری مجله هم دومره وه. که د انټرنیټ اسانتیا لري نو زموږ روانه خپرونه او هم نور مطالب کولای سي چې پر انټرنیټ هم زموږ په پاڼه کې وګورئ. ادرس مو دی ازادي راډیو ډاټ اورګ یا ازادي راډیو ډاټ کام. او سم د دری مجله واره ورسید امید مرزبند په سټوډیو کې دی. مرزبند صاحب شراغلی.